درنو اوریدونکو السلام علیکم لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي د نورو راپورونو ترڅنګ د هلمند څخه یو تازه راپور لرو. د ازادي راډیو خبریال د جګړې لومړیو کرښو ته تللی دی د سیمې حال بیانوي په دې راپور کې. خو لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اجمل تورمن وړاندې کوي.
د بدرشان چارواکی وی د حکومت په پام کې لري امغان او ورتج ولسوالي له دولت څخه وسلواله ونیسي. د ننګرهار چارواکی وی پاچین ولسوالي کې د دایښت دلې بیخي لمنځوړل وخت اړتیا لري او د سوری حکومت اعلان وکړ چې د سولې په خو غیر مستقیمو خبرو کې د برخې خسر لپاره جنوات خپل سازي لګی چې د ملګرو ملتونو په منګړې توپ تر سره کیږي. بشپړ خبر نو واورې. د بدخشان چارواکی وی حکومت په پام کې لري امغان او وردج ولسوالۍ له دولت ضد وسلوالو ونیسي. دغه دوی ولسوالۍ له څو میاشتو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې دي. د بدخشان د والی مرسیال ګل محمد بیدار ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغه دوه ولسوالیو د تصفیه لپاره پوځي عملیات په پام کې دي.
شورای امنیت لیگی دی او غوی هم منصر تعهدات کړی دي او فیصله کړی دی چې څنګه نسم د حمل پر بس یو لوی عملیات تلار واټو چې څو دغه ډول شوالي هم مکمل ډول مخالفین له وشتون څخه پاتې تشکیل.
خغلی بیدر وی وسلوال طالبان د بدخشان د تګاب تشکان او ارګول اسوالی له زیاتو برخو شړل شوی او دوی یوازې پر زینو سیمو کنټرول لري. د بدخشان ولایت په زینو برخو کې د وسلوالو طالبانو تحرکاتو د منځنۍ اسیا هیوادونه هم اندېښمن کړي دي. د ننګرهار چارواکی وی په چین ولسوالۍ کې د دایښت ډلې بیخي لمنځوړل وخت اړتیا لري. د والی ویان اتولاه خوګیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل په چین کې د افغان قواوو په پوځي عملیاتو کې د دایښت ډلې مهم غړي وژل شوي دي.
اچین ولسوالی سرحدی ولسوالی ده د دوی په بشپړ لمنځوړل به وخت اړتیا ولري. ولی د دوی الوړپوري مشران هغه کسان چې په ننګرهار او خصوصا په اچین ولسوالی کې جګړې تر هغه کولې هغه لمنځه وړل شوي دي وژل شوي دي.
خو ګڼه وی د دایښ ډلې په وړاندې به د افغان قواو پوځي اقدامات دوام ولري. د په خبره وړ مش په هم په چین کې د دایښ ډلې پر خلاف افغان قواو د ټوب دزی کړي او د دې ډلې چلې رښتوال وشلې دي. تر دې مخکې د چین ولسوال غالب مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي و چې دایښ ډلې په دې ولسوالۍ کې لا مات سره مخامخ شوې ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي ټیم به لخه پلان سره د سریلانکا په وړاندې چې د نړۍ په اوله درجه ټیمونو کې راځي مسابقه وکړي. دغه مسابقه د هند په کلکته کې د پنځشنبه په ورځ کیږي. له هندستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل افغان ټیم پوره چمتواله لري.
زمون لوګل هم د راتل طوال لري د دې سبا موږ له سره مخامخ کیږي. سریلانکا تر څنګ لکه ساوث افریقا او تر څنګ چې نور هیوا دي نو دي چې هغوی سره به لوبه ترسره کوي او هغه هم مهم لوبه دي. نو افغانستان به ان شاء الله ټول لپاره پوره چمتواله نیسي.
افغانستان پرون د زیمبابوې په ماتولو سره د شل اوره مسابقو دویم پړاو ته لاره پیدا کړه او اوس په د کرکټ له اوله درجه ټیمونو سره مسابقه کوي. افغانستان په خپل تاریخ کې د اول وار لپاره دغه پړاو ته لاره پیدا کړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، نورو دولتي چارواکو او سازمانونو د دې بریا له کبله ملت ته مبارکي ورکړې ده او په پلازمینه کابل او یو شمیر ولایتونو کې تیر ماخام خلکو په ډولونو او اترنونو سره د غبریا ونمانځله. تر سریلانکا وروسته افغانستان د جنوبی افریقا، انګلستان او ویست انډیز له ټیمونو سره هم لوبه کوي. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د سوریې حکومت اعلان وکړ چې د سولې په هغه غیر مستقیمو خبرو کې د برخې خسل لپاره جنوات خپل استازي لیږي چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب تر سره کیږي. دا خبرې د سوریې له سیاسي مخالفانو سره کیږي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم پرون خبریالانو ته وویل چې حکومتي ټیم به سبا جنوات روان شي، خو کچیر اپوزیسیون په دغه خبرو کې برخه وانخلي دغه ټیم به تر څلوري ساعتونو زیاته موده هلته پاتې نشي. ټاکل شوی دغه خبرې د دوشنبه په ورځ وشي. چارواکی وی د ایتالیا په الپ غرونو کې د واورې د خویدندو کبله د سکی سپورت شپږ ورزشکاران مړه شوي دي. ژغورونکي په نورو احتمالي قربانیانو پسې پلټنه کوي. دا په تیرو څو کلونو کې په سیمه کې تر ټولو وژونکی برفکوچ ګڼل کیږي. د برفکوچ علاج روښانه نه دی. او راپورونه وایي د شمالي کوریا یو اوبتل ورک شوی دی. د امریکا د سمندري ځواکونو چارواکي فکر کوي چې دغه اوبتل ښایي ډوب شوی وي. د امریکا سی این این تلویزیون پرون وویل د امریکا استخباراتي چارواکي چې د شمالي کوریا ارتباطات څاري ګومان کوي چې ښایي دغه اوبتل خپل لاره ورکه کړې وي. په همدې حال کې یو آنلاین خپرونه چې د امریکا له سمندري ځواکونو سره نږدې اړیکې لري د دغو قواوو د ځینو چارواکو په حواله راپور ورکوي چې ویلي دي ښایي دغه اوبتل ډوب شوی وي. دغه خپرونه زیاتوي دا څرګنده نه ده چې دا بریدګر اوبتل دی که د بالستیک توغندیو لیږدونکی. شمالي کوریا هڅه کوي دغو توغندیو ته انکشاف ورکړي. وروسته له هغې چې شمالي کوریا په جنوري میاشت کې څلورمه اټومي ازموینه وکړه په دې ټاپو وزمه کې کړکیچ اوج ته ورسید. دا ټول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. له ملتیا مو مننه کوم.
تاسو زموږ سره له ازادي رادیو اوري.
دوه پیرغه ګوره شو مې
وا
هغه د بدلا کول فسره هغه تلیفون تلاشه پدا کور کې دیسه او اخو کور کې ګوره تر کشي.
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال د جنگ د جبهې له لومړي کرښې راپور درکوي. په هلمند کې د امنیتي ځواکونو اپراتیفي مشر بیا وایي په پاکستان کې پر طالبانو فشار راوړل کیږي.
حتی هلته په مسله مخالفینو باندې ډېر جدي فشار راوستی وي. بعضې سیمې ته برلاسی پیدا کوي تر څو په پاکستان په دې کې ملامت نه وي.
د طالبانو له انکار سره سره ارګوایی د سولې خبرو ته هیله لري. د بلخ والی وایي په ولایت کې د داعش ډلې سر اوچت کړی دی. د قانون او پټرولیم وزارت شل کلن پراختیایي پلان جوړ کړی.
د دې لپاره چې وتوانېږو دغه دوې پروژې ښه مدیریت کړو او د ګازو څخه یې بهترینه استفاده واخلو دا انکشافي ماستر پلان جوړ وسي.
زرګونو زده کوونکو په کابل کې د کانکور ازموینه ورکړه. د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه په دې خپرونه کې وړاندې کیږي. دغه راز اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ چپه دولس پښ نوي دوام کوي. په همدې چپه د ماښام له اوو بجو وروسته د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه مه هیروي. په هلمند کې اپراتیفي مسؤلان وایي پاکستان سخت دریځي وسلوال په دې ولایت کې د جنگ دوام ته هڅوي. عبدالجبار قهرمان چې په هلمند کې اپراتیفي مسؤل دی وایي چې د پاکستان د هڅې به کومه نتیجه ورنه کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په هلمند کې ناامني زیاته شوې او پاکستاني چارواکي تل وایي د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده. د موضوع په اړه د صالح محمد صالح راپور واوري.
په هلمند کې یو علي رتبه پوځي چارواکي وایي له کرښې ها غاړې پر سخت دریځو وسلوالو فشار دی چې په افغانستان بیا په ځانګړي ډول هلمند کې جګړې ته ادامه ورکړي. په هلمند کې اپراتیفي مشر عبدالجبار قهرمان د ټلیفون د لارې ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان په دې ډول غواړي نړۍ ته دا وښيي چې دوی پر وسلوالو کنټرول نه لري.
پاکستان هم په دې ورځو کې خورا ډېر تلاش کوي. حتی هلته په مسله مخالفینو باندې ډېر جدي فشار راوستی وي چې تاسو په حتمن جګړې ته دوام ورکوئ. په افغانستان کې خاصتا په هلمند کې بعضې سیمې ته برلاسی پیدا کوي تر څو په اصلاح باندې موږ داسې یو بانه جوړ کړو چې نور هر څه د افغانستان نه اجرا کیږي. موږ پاکستان په دې کې ملامت نه یو یا موږ پاکستان په دې کې کوم لاسرسی نه لرو.
قهرمان زیاته کړه چې د پاکستان له دومره فشارونو سره سره دولت ضد وسلوال یو کمزوري جګړه پر مخ بیایي. دول چې دغه هڅې ګټورې نه دي او افغانان سولې ته تږي دي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز دولس ورځې مخکې په واشنگټن کې تایید کړه چې اسلام آباد تر یو حده پر طالبانو نفوذ لري ځکه د دوی مشرتابه له خپلو کورنیو سره په پاکستان کې دي. تیره اونۍ یو ډله وسلوالو د هلمند د گریش ولسوالۍ پر ځینو دولتي تاسیساتو برید وکړ. دغه حمله 48 ساعته دوام وکړ. په نتیجه کې برید کوونکې او 15 افغان پوځیان ووژل شول. د هلمند له سنگین ندلی او نور ولسوالیو هم د ناامنۍ راپورونه ورکول کیږي. په هلمند کې اپراتیفي مشر عبدالجبار قهرمان وایي په دغه ولایت کې لوی ګواښ د ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او ایران لاسوهنې دي. پاکستان د چین او امریکا ترڅنګ د سولې د مذاکرو د همغږۍ د څلور اړخیز ډلې غړی دی. دغه ډلې په کابل او اسلام آباد کې څلور واري د سولې د مستقیمو مذاکرو پر امکاناتو خبرې کړې دي. په هغو خبرو کې وسلوالو طالبانو ګډون نه درلود. د پنځمې غونډې په درشل کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې په یو اعلامیه کې وویل چې دوی په اسلام آباد کې په کیدونکې پنځمې غونډه کې برخه نه اخلي. قهرمان وویل د افغانستان جګړه نظامي حل لار نه لري او یوازینۍ لار مذاکرې دي. دغه په خبره په هلمند کې هم د سولې هڅې روانې دي او یو شه دوبی په مخ کې دی.
په هلمند کې مو د اپراتیفي مسؤل عبدالجبار قهرمان څرګندونې واورېدې چې وایي په پاکستان کې پر طالبانو باندې فشار زیات دی چې د دې ډلې غړي هلمند ته لاړ شي او هلته جګړې ته زور ورکړي. له هلمند د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دغه ولایت په نادالي ولسوالۍ کې پر امنیتي کمربند باندې د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي دي، خو دی وایي چې افغان ځواکونه باور لري چې د وسلوالو د هر ډول بریدونو د شندولو لپاره چمتووالی لري، سره لدی چې پر دې کمربند بریدونه ډیر شوي دي، خو د افغان ځواکونو تلفات د پخوا په څیر نه دي. زموږ همکار د نادالي ولسوالۍ ویدا سیمې ته تللی چې د وسلوالو بیرغونه لورای ورمالومی شي. محمد الیاس دایی په خپل دې راپور کې وایي چې حتی جنگ ته په نږدې سیمو کې هم د خلکو ژوند عادي دی. په دیاره نور حال د الیاس دایی په راپور کې
د نادالي ولسوالۍ د مرکز څخه لویدیز ته ځو. اوس د وسلوالو سره د افغان ځواکونو د جنگ لومړی کرښه د دې ولسوالۍ د شنه کلي سره ده. د جنگ اوله کرښه د ولسوالۍ د مرکز څخه 15 کیلومتره فاصله نه لري، خو د ولسوالۍ په بازار او شاوخوا سیمو کې کاروبار او د خلکو ژوند عادي ښکاري. په دې ځای کې تر 50 ډیر کسان راټول شوي دي او د کلي د ملک په غوښتنه هغه سړک هواروي چې د جنگ لومړۍ کرښې ته غځېدلی دی. دوی وایي وړاندې حکومت سم نه دی جوړ کړی، نو ځکه اړ شول چې خپل په بیلچو او کلنګونو یې لږ تر لږه هوار کړي. زه د پولیسو په یوه داسې ټانک کې یم چې یو زیکویک او بل پکې 2 ملي متره توپ تړلی دی. دا یوازینی ټانک دی چې د پولیسو په خبره د وسلوالو په ضد ځینې ډېره استفاده کوي. د نادالي امنیه کمانډان سمونمل عمر جان اکمل غواړي د دې ولسوالۍ په لویدیځ کې د امنیتي کمربند څخه لیدنه وکړي. د جنگ کرښې ته نږدې په دې سیمه کې خال ډزې هم اورېدل کېږي، خلک عادي ښکاري او په خپلو کروندو کې بوخت دي. په داسې حال کې چې د پولیسو دوه کورولاوې یو رینجر او یو ټانک زما تر څنګ د یو شمېر پولیسو په شمول ولاړ دي، ډېر هغه کسان چې د کمربند سیمې ته د غځېدلې لارې په جوړولو بوخت دي وایي ولسوالۍ ته نږدې امنیت بد نه دی، خو که چېرې لږ د ګڼ مېشتو سیمو څخه تازه راغلي وسلوال لرې سي نو دوی ته به ژوند اسانه سي.
امنیت هېڅ مشکل نه لرو سر د خلاص خو ته هم هغه اول خط وایي تقریبا 200 متره بل موږ لرې، هېڅ مشکل موږ نه لرو. د حاجي صاحب تر خدای خیر ورکې وایي ورېدو امنیت یې راوستی، د امنیت برقراره ده، څلور ساعته وایي ورېدو ولسو سره ملګری ده، د سره ولس ملګری ده، دای له ولس سره ملګری ده.
قمندان د ولسوالۍ قمندان د خپل امنیت نیولی دي، جنګ بېخي راته نږدې دی، مګر موږ په امنیت کې موږ بې غمه یو وسایل نه شو. تاریخ چې نان نه دي کړی په دې منطقه کې نه دي کړی، دا خو موږ نه کړو، موږ هغه نه لرو سره خلاص.
که څوم د کسان ته څوک پیسې نه ورکوي او دوی د سړک کنډ او کپر سموي، خو داسې ښکاري چې هم خلک د جنگ سره عادت شوي دي. موږ د نادالي ولسوالۍ د شنه کلي سره د وسلوالو د جنگ اولې کرښې ته ولاړو. د نادالي ولسوالۍ امنیه کمانډان سمونمل عمر جان اکمل د جنگ په لومړیو کرښو کې د پولیسو او عامه نظم د پولیسو د آمادګیو په اړه وایي که چیرې د جنگ پر مهال اضافي مرسته ورته ورسیږي نو دا پوستې به هیڅکله هم سکوت ونه کړي.
دوه بیرغ ګوره چې ونې
و
هغه د بدالله کل افسر هغه تلیفان تلاشي په دغه کور کې دوی سه اخو کور کې ګوره اتر کشي
د کمربند د هرې پوستې سره جنگرس په هم تړل سوي دي او دوی د هر نابلده کس په لیدو غاپي. پولیس وای دوی د شپې خوشی کوي او د پولیسو سره د پیرې پر مهال د مرستې کار ترې اخلي. د نادالي ولسوالۍ امنیه کمانډان عمر جان اکمل ازادي راډیو ته وویل ښکاره ثبوت لري چې ایران او پاکستان دلته د جنگیدونکو وسلوالو سره د مرمۍ او مهماتو مرسته کوي. حکمل ویل دوی د خلکو په مرسته موجود امنیتي کمربند ساتي او ډېر ژر به د لوړ پوړو مقاماتو په غوښتنه د وسلوالو په ضد عملیات هم پیل کړي.
یو غټ لاسته راوړنه همدا ده چې د خلکو یوازنۍ همکاري ده، د ندالي ولس، د ندالي سپین ږیري، د ندالي خلک، قومي مشران او ټولنیز شورا غړي یا رئیس دا ټول زموږ سره وژه پر وژه کلک ولاړ دي او د دښمن په مقابل باندې مقابله کوي. ستاسو د افغان مرمۍ تر اوسه پرې پیدا شوي دي، راکټان پیدا شوي دي او دغه سلاوي خو د ایران د اوس پیدا شوي دي. ما په خپل سترګو ثبوت لیدلی دي چې د ایران د افغان اوانونه او د هغو مرمۍ چې خپل ایران پرې لیکلي دي او د هغو راکټان.
د دې ځای پولیس د وسلوالو د بریدونو په ضد امادګۍ نیسي. د استحکام او غزو په برخه کې کافي کار شوی دی. د افغان ځواکونو موټرونه او زغروال د خلکو په منځ کې تیریږي او عام خلک د دوی د زغروالو مسیر په ځیر څاري. په دې ورځ په نادالي ولسوالۍ کې د ملي امنیت مدیریت کارکوونکو د وسلوالو هغه موټرسایکل بم هم کاشف او خونسا کړ چې ماښام مهال د بازار په څنډه کې د امنیتي سرتیرو دپاره ځای په ځای شوی و. د نادالي ولسوالۍ د لوی مانده او کوفکې څخه د افغان ځواکونو امنیتي کمربند 15 میاشتې وړاندې تر چانجیر، سید آباد، شین کلی او تریخ ناور پورې راورسېدی. د ځینو سرچینو د معلوماتو له مخې تر اوسه په دې جګړه کې د نادالي ولسوالۍ د پولیسو په شمول د ملي اردو عوامو خلکو نږدې 100 نفر وژل شوي او تر 200 ډېر ټپیان شوي دي، خو رسمي سرچینې نه دغه شمېره تاییدوي او نه هم په دې اړه دقیق معلومات ورکوي. نادالي د هلمند د مرکزی ولسوالۍ له جملې 4,609 کیلومتره پراخوالی لري او 1,10,000 نفوس یې په 104 کلیو کې ژوند کوي چې د مرکزي سیه د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې په دې ولسوالۍ کې د مځکو د غصب له امله په نفوسو او کلیو کې هم د پام وړ پراخوالی راغلی دی. محمد علی اسرائیل، دازری راډیو، هلمند.
د هلمند ولایت نادالي ولسوالۍ ته د ازادي راډیو خبریال ورغلی او د جګړې له لومړۍ کرښې معلومات درکول.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ولسمشر مرشال بیاندوی افغان حکومت لا حمله طالبانو سره د سولې خبرو ته هیله مند. ظفر هاشمی پرون په کابل کې وی غونډې ته وویل افغان حکومت امید لري چې پاکستان په څلور اړخیزه ناسته کې پر خپلو ژمنو عمل وکوي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
د سولې په احتمالي خبرو کې د طالبانو له انکار سره سره افغان حکومت د سولې بهیر ته هیله مند دی. د ولسمشر د ویاند مرستیال ظفر هاشمی د شنبه په ورځ کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل افغان حکومت امید لري چې پاکستان، امریکا او چین د افغانستان د سولې د بهیر په برخه کې کړې ژمنې عملي کړي، څو له طالبانو سره د سولې احتمالي خبرې ژر تر ژره پیل شي. ښاغلی هاشمی وایي افغان حکومت له خپل لوري د سولې د احتمالي خبرو د پیل لپاره ټول اقدامات کړي او دوی هیله لري چې د خبرې په اسلام آباد کې پیل شي.
امیدواری و توقع ما امی است کې بزرگترین فرصت امو مواد
زموږ امیدواری او توقع دا دی چې ډیر ژر په هغه مواد او عمل وشي چې د کابل په څلور اړخیزه ورستي ناسه کې یې پریکړه شوې و. له هغې دلې پاکستان هم د سولې د خبرو لپاره ځینې ژمنې کړې و. هیله لرو چې هغه عملی شي، سو د سولې خبرو ته لار هواره شي.
افغان حکومت په داسې حال کې د سولې د احتمالي خبرو د پیل لپاره هیله مند دی چې وړاندې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې احتمالي خبري خایي د مارچ د میاشتې له 10 تر 15 نیټې په اسلام آباد کې پیل شي، خو تر اوسه دغه خبري نه دی پیل شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا بیا د سولې په بهیر کې د امریکا او چین ښکیلتیا ته په مثبت نظر ګوري او وایي دغه دواړه هیوادونه کولای شي پر پاکستان فشار راوړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د سولې علي شورا مرستیال مولوی عبدالخبیر وچکون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دواری دا ده چې ایالات متحده امریکا چې په دې مسله ښکیل دی او چین په دې مسله ښکیل دی. که ایالات متحده امریکا او چین کله چې وغواړي په اسلام آباد کې فشار واچوي او اسلام آباد دا فشار لکه سرتاج عزیز ویل په طالبان باندې واچوي، طالبان بیا مجبوره دی
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سولې بهیر خورا پیچلی او سخت دی او افغان ولس باید په لنډمهال کې د دایمي سولې د ټینګښت تمه ونه لري.
د داعش یا اسلامي دولت ډلې د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې هم فعالیت پیل کړی دی. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور د دې ولایت د زارې او کوشندې ولسوالۍ په تنج او د یک سیمو کې د خورشید یویشت له پوځي عملیاتو وروسته په یادو سیمو کې د داعش ډلې فعالیت تاییدوي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه راپور لري.
ښاغلی نور له یوې اونۍ جګړې وروسته د زارې او کشندې ولسوالۍ د هیک او تونج سیمې د وسلوالو مخالفو له وجوده پاکې کړې. د یادو پوځي عملیاتو په پای کې ښاغلی نور په ډاګه کړه چې د دوی په وړاندې یوازې طالب وسلوال نه ول چې جنګېدل، بلکې په دې ولایت کې یې د داعش ډلې حضور هم تایید کړ. عطا محمد نور وویل چې د یادو عملیاتو په ترڅ کې دوی له دوو افراطي ډلو سره مخامخ ول. ښاغلی نور د یادو سختریزو ډلو د هویت په اړه داسې وویل: فکر کوم چې یاد کسان دوه افراطي ډلو ته مربوط ول. دوی د داعش او طالبانو بیرغونه له ځان سره لیږدول. د بلخ سرپرست ولی وایي چې په خورشیدي او شمالیاتو کې مختلف امنیتي ارګانونو ونډه درلوده او د یادو عملیاتو په ترڅ کې یې وسلوالو ته درنه مرجوب لاړولې ده. نوموړي زیاته کړه چې د عملیاتو په ترڅ کې اووه تنه وسلوال وژل شوي، کابو شل تنه نور د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي او نږدې لس تنه نور یې ټپیان دي. دا محلي جګپوړی چارواکی وایي چې دوی افراطي ډلې په هڅه کې وي تر څو لومړی په بلخ کې نامنی رامنځته کړي او بیا پر سمنګان او سرپل ولایتونو حملې ترسره کړي. دوی سخت دریځې ډلې وي چې هڅه یې کوله د تونج استراتیژیکه دره نام نه کړي، لاغې پس په شولګری او په مزار شریف حملې وکړي او له دې ځای څخه بیا پر سمنګان او سرپل ولایتونو باندې وسلوال بریدونه ترسره کړي. لا دې چې په لومړي ځل د سیمې چارواکي په بلخ کې د داعش ډلې د حضور پخلای کوي، خو بیا وایي چې هیڅ وی افراطي ډلې ته اجازه ورنه کړي چې سر پورته کړي او نام نه ایته لمن ووهي. تر دمه وسلوالو طالبانو او یا هم هیڅ وی سختریزې ډلې د داعش په استازیتوب د ښاغلي نور د داو په وړاندې خبرګون نه دی ښودلی. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي رادیو، مزار شریف.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت وایي د لومړي ځل لپاره په هیواد کې د ګازو په برخه کې شل کلن پراختیایي ماستر پلان برابر کړی دی. دغه وزارت وایي محیدین نوري ازادي راډیو ته وویل چې دا ماستر پلان د ګازو د تولید د ودې په هدف جوړ شوی دی. تفصیل د قسیم سولمل په راپور کې واوري.
د ګازو د تولید پراختیایي ماستر پلان به د انرژي لاړخه افغانستان په خپل پښو دروي. د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت وایي دا ماستر پلان به مرسته وکړي چې له کورنیو او بهرنۍ سرچینو څخه تولید شوی ګاز په ښه توګه مدیریت شي. د دغه وزارت ویاند محیدین نوري د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان یو د هغو هیوادونو دی چې ډېری د ګازو کنی ذخیرې لري او د دې ترڅنګ موږ د ټاپي لوی پروژه لرو. د دې لپاره چې وتوانیږو دغه دوی پروژې ښه مدیریت کړو او د ګاز څخه بهترینه استفاده واخلو، نو نیاز ودی ته چې دا انکشافي ماستر پلان جوړ وسي.
شغلې نوري وایي دغه ماستر پلان د برابرولو په تخنیکی او مالی برخه کې آسیایي پراختیایي بانک او د امریکا پراختیایي ادارې مرسته کړې او اجرایي چارې د فشنر په نوم جرمني کمپنۍ په غاړه درلودې. نوموړی همداراز وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د محل په افغانستان کې د ګازو د استخراج ظرفیت څلور برابره، یعنی یو نیم میلیون متر مکعب ته رسیدلی، چې دا د انرژي ترڅنګ کولی سي د برېښنا په برابرولو کې هم مرسته وکړي. د دې ترڅنګ د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي یو روسي پلاوی هم په روسي کې له افغانستان څخه لیدنه وکړه چې په دغه هیواد کې د نورو برخو ترڅنګ د انرژي په برخه کې پانګونه وکړي. د بریټیش پټرولیم د اټکل له مخې افغانستان د محل 1,652 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز لري چې تر ډیره د امو دریا په حوزه کې دی. په همدې حل کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونم رستیال محمد یونس مومند وایي د ګازو د پراختیایي ماستر پلان جوړېدل به له اقتصادي اړخه د افغانستان لپاره ګټور تمام سي. ښاغلی مومند همدارنګه وایي د اقتصادي پروژو په ځانګړې توګه د انرژي په برخه کې د سترو پلانونو عملي کېدل د اقتصادي ګټو ترڅنګ په افغانستان کې له ثبات سره هم مرسته کولای سي.
تاسو ته به سره معلومه ده د هر هیواد اقتصادي هغه تقریبا په انرژي پر کچې موږ فابریکا جوړو، موږ غواړو چې موږ خپله کفایت ته ورسېږو، خپل تولید څنګه ولای سي په منځ کې رقابت وکولای شي، نو زموږ لپاره انرژي ډېره ضرورت ده. نو یو کړه د ماستر پلان سیده په افغانستان په اقتصاد کې پام کوي او کومه کوي.
شغلی مومند هم دارنګ وایي د اقتصادي پروژو په ځانګړې توګه د انرژي په برخه کې د سترو پلانونو عملي کېدل د اقتصادي ګټو ترڅنګ په افغانستان کې له ثبات سره هم مرسته کولای شي.
ځینې اروپایي هیوادونه له افغانستان سره د یو شمېر افغان کډوالو د منلو پر سر نتیجې ته رسېدلي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر ازادي راډیو ته وویل هغه افغانان چې په دغو اروپایي هیوادونو کې منل کیږي ورته د کار زمینې هم برابرېږي. سید حسین عالمی بلخی هم همداراز وویل په غیر قانوني ډول بهر ته د افغانانو د تلو د مخنیوي او په هیواد کې ورته د کاري زمینو د برابرولو په اړه هم یو شمېر پروګرامونه په نظر کې دي. په دې اړه د ناجی صاحبی راپور.
په اروپایي هیوادونو کې د 250 زرو افغان کډوالو حضور او د دوی د نه منلو ګواښونه افغانستان له ستونزو او اندېښنو سره مخامخ کړی. خو د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې ځینې اروپایي هیوادونه د افغانستان له حکومت سره یوې هوکړې ته رسیدلي چې له مخې به یې د یو شمېر افغان کډوالو غوښتنلیکونه ومنل شي. عالمی بلخي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه هیوادونه په سر کې د خبرو لپاره نه حاضرېدل، خو لرډیرو هڅو وروسته دغه هیوادونو قناعت وکړ.
مذاکرات را شروع کردیم با کشورهای اروپایی. ابتدا
له اروپایی هیوادونو سره د مذاکرات پر مهال لمړیو کې هغوی خبرو اترو ته نه حاضرېدل، خو په نهایت کې کوم استدلال چې د افغانستان حکومت درلود هغوی ومنله چې یو شمېر کسان باید دیپورت نشي. د یو شمېر کسانو د کډوالۍ غوښتنلیکونه باید ومنل شي. په مجموع کې په دې موضوعاتو زموږ مذاکرات پیل شوي. په څو برخو کې غواړو چې کار وکړو.
له تیر یو کال راهیسې 2.5 لک افغانان په قاچاقي ډول اروپایي هیوادونو ته ځانونه رسولي او سلګونه تنه هم په اوبو کې ډوب شوي دي. همدارنګه د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر هم په دې اړه اندېښنه څرګندوي او ټینګار کوي چې بهر ته د افغانانو د غیر قانوني تګ د مخنیوي لپاره ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې لري. د کډوالو چارو وزیر وایي هغه افغانان چې په بهر کې ستونزې لیدلې اوس مهال په داوطلبانه ډول غواړي چې هیواد ته راوګرځي. خو اوس پوښتنه دلته ده چې دا ډول پروګرامونه به څومره د افغان کډوالو ستونزې حل کړي. د ولسي جرګې غړي عبدالودود پیمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان حکومت ښه کار کړی، خو زه بیا هم ټینګار کوم چې باید په اروپا کې د افغان کډوالو ستونزې حل شي تر څو هلته د کډوالو په توګه ومنل شي.
خو له دې سره د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر بهر ته په غیر قانوني ډول د افغانانو د تګ د مخنیوي، خلکو ته د کاري زمینو برابرول او د حرفوي زده کړو اسانتیاوې له هغو طرحو یادوي چې د دوی په وینا بهر ته به د افغان کډوالو د قاچاقي تګ مخه ونیسي.
په کونړ کې د ښځو چارو ریاست مسؤلان وایي چې په دې ولایت کې د ښځو خلاف د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. د دوی په وینا د تیر کال په پرتله پر اول مریض کار کې تر شپېتو زیاتو ښځو شکایتونه ورته کړي دي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د مدني ټولنې فعال او د ولایتي شورا پوخانی وکیل میرمن توراج وایي سږ کال په کونړ کې په ښځو د تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتوالی راغلی او لامل هم د ښځو او نرو د پوهې د کچې کموالی، اقتصادي ستونزې او د امنیت نشتون دی. هغې وویل یوازې په څو میاشتو کې د دوی دفتر ته له سلو زیاتو ښځو مراجعه کړې او خپل شکایتونه یې ورسره ثبت کړي دي. د کونړ ښځو چارو ریاست کې د حقوقو مدیره خاپیری مشواڼۍ ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې دوی په خپل ولایت کې د ښځو د حقوقو په اړه د عامه پوهاونې زیات ورکشاپونه او غونډې جوړې کړې، خو بیا هم د هرې ورځې په تیرېدو په ښځو د تاوتریخوالي اندازه زیاته شوې ده.
تیر کال په پرتله په دې کال کې قضیې ډېرې شوې. تیر کال چې مونږ ډېر قضیې لري اوس یې تعداد 15 ته رسېدلې دي. علت یې ناوړه دودونه رواجونه دي، ناپوهي ده، بېسوادي ده.
خاپیری وویل اوس یو شمېر ښځې په دې پوه شوي چې کله د زور زیاتي سره مخ شي باید خپل شکایت د ښځو چارو ریاست او یا هم کومې بلې اړوندې ادارې ته ورسوي.
دلته اوس ښځې پېښ شوي چې د ښځو چارو ریاست موجود دی. څارنوالۍ د قضا دامون چې ولسوالۍ له زه ورته کوم ورکشاپونه دایره ورته موږ هم د خپل د ریاست مرجع ورښیو نو په هغه اساس باندې ښځې کوم مشکلو ته بېخېږي بیا زموږ ریاست ته مراجعه کوي.
ښځې وایي هر کال د دوی په نوم بېلابېلې ورځې لمانځل کېږي. د خزو د ژوند خوالی پاړه هغوی سره ډیری غوړی وادی کیږي، خو په افغانستان کې د هر ورځې په تیریدو خزې د تاوتریخوالی او نور ستونزو سره مخ کیږي. په جنگ کې ورونه، خاوندان او د کورنۍ نور غړي وژل کیږي، چې همدې حالاتو د دوی په ژوند باندې ډیره بد اغیزه کړي او همیش د تاوتریخوالی سره مخ دي.
لدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. لس بجې او دیرش دقیقې شوې. اوس هم اجمل تورمن د دې ساعت لنډ خبرونه اوروي.
د بدخشان چارواکي وایي حکومت په پام کې لري یمګان او وردوج ولسوالۍ له دولت ضد وسلوالو ونیسي. دغه دوې ولسوالۍ له څو میاشتو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې دي. د ننګرهار چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې بېخي له منځه وړل وخت ته اړتیا لري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي ټیم به له ښه پلان سره د سریلانکا په وړاندې چې د نړۍ په اوله درجه ټیمونو کې راځي مسابقه وکړي. چارواکي وایي د ایټالیا په الپ غرونو کې د واورې د خوېدو له کبله د سکي سپورټ شپږ ورزشکاران مړه شوي دي. د سوریې حکومت اعلان وکړ چې د سولې په هغو غیر مستقیمو خبرو کې د برخې اخیستلو لپاره جینوا ته خپل استازي لیږي چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب ترسره کیږي. راپورونه وایي د شمالي کوریا یو اوبتل ورک شوی دی او د امریکا د سمندري ځواکونو چارواکي فکر کوي چې دغه اوبتل ښایي ډوب شوی وي.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو پورې په منځري صفه دور شپږنیوي دوام کوي. په همدې صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو پورې د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه وړاندې کیږي. د خبرونه په دوام کې اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو. د ژوند رنگونه خبرو او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د کابل مطبوعاتو ته کتنه کوو. اسدالله لودین د کابل ورځپاڼې کتلی او مهم مطالبه دراوروي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼې خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د حکومت دننه ګډوډیو او په ورته وخت کې د طالبانو د خپل منځوي جګړو زیاتېدو ته ځانګړې کړې دي. چراغ ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې په ار کې د بی سرپرستۍ فضا رامنځته شوې او کارکونکي په دیش په ورځو کې د خپل برخلیک په اړه فکر کوي. په سر مقاله کې راغلي چې په دې وروستیو کې په ارګ کې د سیاسي فاتحو ټغر هوار شوی او له څو مودې راهیسې د ارګ دننه فضا کې ګڼه ګوڼه زیاته شوې او د ارګ چارواکي هوډ لري چې د خپلو تشکیلاتو په اړسوب کم کړي. د سر مقاله لیکوال ویلي چې چارواکي د ارګ په تشکیلاتو کې هر ډول اصلاحات راولي باید یو میکانیزم لري راولي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې حکومت د خلکو په وړاندې هیڅ مسؤلیت نه احساسوي. په مطلب کې راغلي چې له تیرو دوه کلونو راهیسې لسګونه زره ځوانان له هیواده وتلي، تر یو نیم زر ډیر په لاره کې ورک شوي، خو حکومت یې په وړاندې هیڅ هم نه دی کړي. ورسپانې د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې د ځوانانو د بیکارۍ کچه په داسې حال کې زیاته ده چې همدا مهال په ارګ کې لسګونه پروژې د تدارکاتو په کمیټه کې بندې دي او میلیونونه ډالر بیرته مرسته کوونکو هیوادونو ته ګرځېدلې دي. سرخط خپلواکي ورسپانې بیا د طالبانو ترمنځ د خپل منځیو جګړو زیاتوالي ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د هرات په شینډنډ کې د طالبانو د جګړو له امله ګڼې کورنۍ بې ځایه شوې دي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې په هرات کې جنگیدونکي دواړه ډلې طالبان د جګړې اصول په پام کې نه نیسي او ډېر زیان یې ملکیانو ته رسولی دی. د ورسپانې په باور که د طالبانو خپل منځي جګړې هر ډول وي باید حکومت یې مخه ونیسي، ځکه چې دا او دې ته ورته جګړې د ملکیانو په ژوند منفي اغیز کوي. ویسا خپلواکي ورسپانې هم خپله سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او د ولسي جرګې د غړو په حواله یې لیکلي دي چې په هرات کې د جګړو هدف دا دی چې پاکستان غواړي هلته د پراختیايي پروژو د عملي کولو مخه ونیسي. په سرمقاله کې راغلي چې ولسي جرګې تل د ولس ستونزې د یو شعار تر حده راپورته کړي، خو د تعقیب لپاره یې هیڅ هم نه دي کړي. د ورسپانې په باور په یو شمېر ملي مسایلو کې د ملي شورا غبرګون دا څرګندوي چې په حکومت کې لږ تر لږه یوه قوه لږ فعاله ده او د خپلو مسؤلیتونو په وړاندې بې تفاوته نه پاتې کیږي.
په کابل کې د دولسمو ټولګیو له فارغانو د کانکور د ورستی پړاو آزموینه واخیستل شو. د لوړو زده کړو وزارت وایي د کابل آزموینې وروسته د کانکور آزموینه په افغانستان کې بشپړه شوه. د دغه وزارت د معلوماتو پر اساس په سژني کانکور کې نږدې 200,000 کسانو ګډون کړی چې له دې شمېر به یوازې شاوخوا 140,000 کسان په لوړو او نیمه لوړو زده کړو موسسو کې جذب شي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
سکال په ټول افغانستان کې شاوخوا 115,000 کسانو د کانکور په آزموینه کې ګډون کړی چې د وروستي پړاو آزموینه یې د شنبې په ورځ په کابل کې پیل شوه. د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي د کانکور آزموینه په 3 ولایتونو کې بشپړه شوې او یوازې د کابل حوزه پاتې وه چې دلته هم له نږدې 9,000 کسانو آزموینه واخیستل شوه. د دغه وزارت د نشراتو امیر اختر محمد اوبیر وایي د سګنی کانکور پروسه د نورو کلونو په پرتله ډیره شفافه وه. ښاغلی اوبیر د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سګنی کانکور له ګډون کوونکو څخه به 50,000 کسان د هیواد په دولتي پوهنتونونو او 60,000 به په نیمه لوړو زده کړو بنسټونو کې جذب شي.
تر دې دمه 155,625 کسانو د افغانستان د 3 ولایتونو په 2 حوزو کې آزموینې ورکړې دي. دا آزموینه په شفاف ډول ترسره شوه. لکه څرنګه چې تاسو خبر یاست، هغه تیاریانې چې سکل نیول شوې وي وایي کولای شول چې آزموینه بې له دې چې کومه ستونزه پکې رامنځته شي په شفاف ډول ترسره شوه.
له دې وړاندې د کانکور په پروسې کې انتقادونه موجود وو او په تیرو 2 کلونو کې 2 ځله د یو شمېر ولایتونو د کانکور آزموینې له سره اخیستل شوي دي. په ورته وخت کې له 12 ټولګیو یو شمېر فارغ شوي کسان له سګنی کانکور آزموینې څخه خوښ دي. دوی وایي سګنی پروسه د پخوانیو هغو په پرتله شفافه وه او هیله لري چې د خپلې خوښې وړ پوهنځیو ته کامیاب شي.
غواړو چې د امتحان پروسه ډېره شفافه تیره شي ترڅو وکولی شي هر یو په خپلې خوښې ښوونځي ته لاره پیدا کړي. زما پیام له حکومت څخه دا ده ترڅو چې د کانکور پروسه شفافه تیره شي او بعد له شفافیت څخه اوسني نسل ته باید د کار زمینه برابره شي.
انشاءالله څومره چې مونږ تاسو څومره ګورو دغه د کانکور د شفافوالي باره کې چې څومره دغه خبرې شوې د رسنۍ کې ویل شوې دي، انشاءالله ډېر امیدوار یم چې خپلې خوښې ښوونځي ته به کامیابیږم. تېر کال په پرتله
که څه هم کال په کال د کانکور آزموینې د ګډونوالو شمیر زیاتیږي، خو په کور دننه موجوده بیکاري ډیر ځوانان اندېښمن کړي او اکثرو له همدې امله غیر قانوني سفرونو ته ملا تړلې ده. ځوانان او په تېره بیا له پوهنتونونو څخه فارغه شوي کسان له حکومته غواړي چې په هیواد کې د تحصیلي زمینو تر څنګ کاري زمینې هم برابرې کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د یوې افغان جلۍ په اړه لیکنه خپره کړې چې تښتول شوې او جنسي تیری پرې شوی دی. رسپانه وایي چې د ګلمومینې کیسه د افغانستان عدلي او قضایي ادارو ته یو چیلنج دی. ګلمومینه وایي 15 کلنه وه چې یوه سړي او د هغه ښځې په کابل کې له خپله کوره وتښتوله، سوډا یې ورکړه او بې هوشه یې کړه. د ورځپاڼې له مخې ګلمومینه وایي کله چې په هوش راغله کګوري په یوه خټینه خونه کې ده او دروازه ورپسې کلپ ده. د دې په وینا 3.5 میاشتې تښتونکي سړي وهله، جنسي تجاوز یې پرې کوو او ورته ویلی چې دا یې درېیمه ښځه ده. خو سید حسین چې د ګلمومینې په تښتولو تورن دی وایي چې نوموړی یې تښتولی نه ده. واشنگتن پوسټ په یوه بله لیکنه کې په افغانستان کې د پخوانی امریکایي قومندان جنرال جان اف کیمبل څرګندونې راخیستې دي. کیمبل وایي د امریکا پوځ ته پکار ده چې په افغانستان کې تر اوسنۍ اندازې زیات څه وکړي. دی وایي چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو د عمومي قومندان په توګه د دندې تر پای ته رسیدو مخکې د امریکا جګپړو چارواکو ته د افغان ماموریت په اړه یو لړ سپارښتنې وکړي، خو د خپلو سپارښتنو جزئیات څرګند نه کړل. کیمبل یوازې دومره وویل چې د وړاندیز کړی چې امریکا ته پکار ده چې د افغانستان د ځکنیو ځواکونو مشورتي رول پراخ کړي او د طالبانو پر ضد اضافي اقدامات وکوي. د ویلي چې دا کارونه د دې لپاره لازم دي چې پر طالبانو فشار زیات شي. د کرکټ د نړیوال شل اووریز جام بل پړاو ته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بری په اړه بې شمېرو نړیوالو مطبوعاتو تبصرې خپرې کړې دي. د ډیرو اروپایي ورځپاڼو او خپرونو ترڅنګ د دغو لوبو د کوربه هیواد هند انډین اکسپرس ورځپاڼې کښلي افغانستان زیمبابوې ته په 950 منډو ماچ ورکړه او ځانې د نړۍ په لسو غورو ټیمونو کې راوست. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم زیمبابوې د افغانستان په وړاندې پرلپسې ویکټونه یا لوبغاړي وبایلل او څرګنده یې کړه چې د افغانستان په وړاندې کمزوری دی. انډین اکسپرس دا هم لیکلي چې د زیمبابوې حتی یو لوبغاړی هم د افغان لوبغاړي په وړاندې د لوبې تر پایه ټینګ نه شو.
ژوند رنگونه
ستاسو نوم څه دی او څه کار کوئ؟
ما نوم حاجی سید میر د قایلون کار
لیمڅه تاسو لری دلته په دکان کې کنه؟
لرو لیمڅه لرو.
څه ډول لیمڅه لری؟
د لیمڅه زموږ خپل د وطن د وطن لیمڅه دی، خو خلک یې عمره دلته بازار نه لري، خصوصا اطراف کې خلک کورو کې کار ځنې اخلي، خو زمونږ متاسفانه دولت مرته توجه نه لري.
نو پخوا څنګه پخوا لیمڅه اخیستل کېدل؟
پخوا لیمڅه اخیستل کېدل، اوس زمونږ د اطرافو یعنی کیلو کې وو، کیلو باندې کې اوس خلک اخلي. خوشی دی پخې درد نه درد د شیان ته ډیر فائدې لري.
دلته چې دا سر اوس کوم لیمڅه دی د دوی د سې کټګوري د کڅنګ مثلا خ ادنا الاده په شکل
نشته، ادنا خم خې دوه درې رقم دی چې خې جوړ کې خ فرمایش ورکې خې جوړي، ادنا هم جوړ یو رقم بازاري دی، د بازار کې ارزان خلک متوسطه چې ارزان خرچيږي د ارزان خرچيږي، او چې وای خې جوړ کې بیا ډیر خې دی.
دا قیمتونه څنګه دي؟
قیمتونه دلته خو زیاتره قیمتونه زیات قیمت نه دي، قیمت خو د دولت تر توجه نشته کنه چې خارج ته میسي دا ډیر خوشی دي، دا خصوصا فکر در دو ملا در دو دا ډیر ګټ ډیر فائدل لري. نو قیمتونه تقریبا دلته خو راځي 2 متره فزر او غانه او 800 او غانه او 1200 او غانه، یعنی یو په دوه کې دا شی راځي دلته. او وطن کې چې دی یو لنسه یعنی شپږ متره مربع 3000 4000 داسې قیمتونه لري.
نو دا یوازې په همدغه مترونو باندې خرڅیږي، په خواو په وزن باندې خرڅیږي؟
خو اوسم چې خې جوړه په وزن خرڅیږي کنه کنه د شته چې 2000 مشته 5000 مشته، یعنی دوه په دریو کې یعنی شپږ متره مربع. نو دا دلته چې راځي دا کابل ته چې خصوصا راځي دا بیا سیم ادنا راځي یا اوسط ما بین خجن سین راځي چې خې ویلته فرمایش ورکړي چې خې جوړ کبه ارته خې جوړي.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
موري کوچی ته می ورنکړي، موري کوچی ته می ورنکړي، زبو خان ساتم کزان سنگاروما. درنو او خوږ اوریدونکو سلامونه او نیک هیلمو ومني. په فطری لحاظ د هرې خزي غوښتنه همدا وی چې باید له نورو ښکلی او خایسته ښکار شي، دا ښکلا که طبیعي وي او که مصنوعي، خو د خزو هیله د هغوی ښکلا وي. اوریدونکو نننی ژوند په شیبو کې خبرونه مو د تیر وخت افغاني سینګار توکو ته ځانګړې کړې ده. په خبرونه کې به واوري چې په خوا ناویانې په کوم توکو راخولې کېدی، د دغه توکو ځای اوس کوم سینګار توکو نیولی.
لکه سپوږمۍ هسي ځلېږي دوا د شپې ته پټ پجړه کې خوشالۍږي
دوا. دغه او د تورته پښتنو ځوابونه به په دغه خبرونه کې پیدا کړی. هیله ده چې لما محبوب شاه محبوب او وګمې رشیدی سره ملتیا وکړي.
درنو اوریدونکو، کله چې انسان په ځمکه موجود شوی او د ټولنیز ژوند د پیل دریڅې پرانیستې، نو په ودونو کې به حتمی ناوې او شاله نور عادي وګړو سره په توپیر ښکارېدل. ناوی با هم دو وقت پر دودی سنگار رخ کلی کدله او شا با هم دو وقت دودی زرواج پر زان منه. دا افغانستان پا گنش میرسی موکی دا سنگار لرغونی توکی لا همشتا. خو زینه لکار الویدلی او زینه لا هم دا استعمال وردی. د سنگار لدغو توکو څخه لا هم په یو شمیر سیمو کې د لونګو ځونډي دنداسه رانجه چارګل او داسې نور موجود دي. دا چې پخوا د ناویانو د سنگار لپاره له کومو سنگار توکو څخه ګټه اخیستل کېده دا به له څو سپینګیرو سلیم جان نعیم الله او حنیف څخه واورو.
دا د لاس باوګان دا به ورته کول غلبېلې به ورته کولې مقصد چارګل به ورته کاوه هغه وخت سره خوارزان وو مونږ ورته باوګان وایي بنګړي وایي دام غاړه کې اچي دام ګل میخۍ ورته وایي په نستونه اچي ډېر شیان دي کنه شروع یې په نکروزو ده چې نجلۍ پېغلې هغه به پېکۍ سیورې کړه هغه به بیا واده کېږي هغه به بیا سر جوړوي د لونګو امیل اچي
دلی بے کی خودی پاندری بے کی خودی نرکچور بے پسر اچاو سر لرگای بے تیلو کی گڑاو بیا بے پسر پوری کاو سلائی بے سر کتے سے وہاں نا جدا پیگای بے بیلاو پاندری بے کی خودی بیا بے روپی دے سے ٹکوالی بس بندو نا بے پسی اچاو پوشوی ندا گنو نا بے پو دی کوچانو پیتی بے دی کوچانو
په خوا خو به زه داسې یو خبره درته وکړم چې د ما یو نیا ده تقریبا د یو سلو شلو کالو ده ویله چې زویه سینګار چې وای ووایه دغه یو رقم مشدۍ به یې ورته یلې په دا سر به یې سیخکي وهل او دړۍ وي او لونګ و دغه شی نه دغه یو رقم ټوټې وي ګلي بخمل ورته ویلې که چی شی ورته ویلې ویله دغه ټوټې وي غینه نور بعضې نومونه ماته نه راځي نو خو ډېر عادي غوندې کار وی
د کابل خروسی دن کې آتش پیته کلنه جمیله وای چې د ناوی لپاره په خوانی سنگار غوړه وو نو ما وړي غوړه زکه بوري چې ناوی به په ډیر کلاسیک شکل خپل ښکاری ده دا چې د ناوی لپاره د سنگار لکومو توکو ګټه اخیستل کیده ل جمیله وی وورو
د ناوی کو نه یه وزنجم نکری سیما په ډیر خم مراسم نکری زوش با ما کور گیم تو لخشان افغانی کنی بیا خستل زده تو ناوی سیما با می ورو با خستل اما وز بیخی بل رسم رمو ناوی مخ چا نلیده و آقا ناوی بست چا ولیده سون نبا کچا لسون مخ کاتم بایی ور کنن
آخری جمیله وی چه اوز با هارونو که چوک حقا سنگر تو که نیستیمالوی او نه هم حقا پخوانه جمعی وراغوندی او دیره وقت ناوی تا خارجی لباسون وراغوندی
مشهده به یه گندلی و سابقه آماغ کنی خیخ کاره کده سو رنگم یا مشهده و بالتنه که به یه کارم یا و رقم دفسه زنگولی و سپین زد آخه به یه لمنه که دفسه کار کن به چکدی به یه کار کن نفس دوله که دیر خیخ کاره کده دا ولی ولی کموسه به یه کن کن بایی پیمو وکن بس اما تکرهی بایی سیخه کن شایان ورده کلک دندوسهی وکن غاکونه بایی تکس بین ویسن او دفنانی دناوی دس غاکونه و سم دس سرکیدن
آقل جمیله وی چه ده شندو ده سرخی لپارا و ناوی دنده سوحلا چه چو رزی بی شندی سریوی او هم بیا یو پینزه پری چارگل پا پوزکاوه چه اکثر ای وقت با ده سرو زرو چل ویخت کرن اما گل بیا پا تیر زمان که ده ساده توب یادوانه کوی او وی که لیوی خواد ده خلگو اقتصادی حالت کنه و نو لبل پلاوه دوی ساده توب خواخه و مگر وست وقت که ده ناوی لپارا باید تر طولو غور سنگاروشی
ایت فیشان دست فیشان نو دا مور بمی چه نقل کوا نوی موقع خال و دالی ورطای چی شای ورطای آقا و خلاص او دیر اصری خلق چه پا کابل که جوان کوا دی نجیب وقت چه دی مایا دیگی کابل که چه جوان کوا موقع یا و تونی رواج و خلاص نوری چی شای نو جیز هم دست جیز رواج نو یا دوست پینی تکی بای ورطا با گندلی زد یا پینزش پاک جورا کالی نوی زار بای ورطا طول کرزدی بای ور خلاص. ویکتون خو وخت واقعا نو وخت کاوتای مود و نورم داسې به خلاص پرې کودله دا ډېر چاغه شد د نجیب په وخت بو تونی راواج خلاص شکل تونی کوم دا دانداسر انجیل نکرو زینور چې خراواج نه نور نمک خزه دالو ده دغه وخت به خزه وای سړین لیدل ته څو بچ واده ونه ک راواج بنه کوم یا بچ د سیاغه و زادانه کار به بدل تکابل کې هغه به پرې کودله
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی محمود بیا د خپل واده او د هغه وخت کیسه کوي. او وایي چې د دوی په وخت کې سینګارتونونه نه و، نو په کلي کې به یوې ښځې ناوې سینګاروله چې تر ډېره به یې له دندسې، رنجو او د ونو له کنډه استفاده کوله.
زه دولس کلنه واده شوی یم، یعنی پیچ نه پیدا مور کرا به مفراغ لما طول بشو بیارا پوری و خندر تو اسناوی و اسواده شوی سرگی دلو بطوری که سر لگومنس که ما به مخی ما بلید ننی کام بعد آده شهرم ده ما خپل خیادی گی تونی روار نوا روز طول دل روار نوا آراجگاه روار نوا ما خسرگنه به چیر ترار ما غا به واقع استلال به ورس روان بشو که خبا و که بخرم نبشدا چی شای تاراوری چی باور کردی ما پواده که یو لبسیرین و یو کیریم بس می را پیادی که خنده رازی نوست کل یای آراجگاه تا دویزی دیشپی و دیورای دوی تو نمصرف بکی دا غرد غرد خواهد نبای که خود لگ لبسیرین استر که بای تو رکلی سپین کمیسیم دا بنار از دو تیوی دا غا بای واقس نای با فیشن و شال بای پیراواچا پتا بکل بو باید د صابون رواج غونن او دغه نوړ به راست په خوبه سره د لوغه م تنارس کبه خلاص شي مخکې ملغا دی وروس فاده ایم نکونه واخه آسان فیشن چی و بده به فیشن کا دغه کریم باو د لاسو فیشن رنگ ناخون رواج و نه دیزاین د ناخون رواج و نه کروزه به لاس نه به سره کړته چې موږ لاس نه پوسټ کې نرم پوښي وړلاند او یو چی نام دو چې موږ لاس نه پاک پاتې شي.
د کابل د خزو چارو د ریاست یو کارکونکی سیمین امینزی وایي چې لا هم په یو شمیر لریو پرتو سیمو کې له پخوانیو سینګارتوکو څخه ګټه اخیستل کیږي. دا چې کوم سینګارتوکي دي او څه ډول یې کاروي دا به اغلی سیمین نه واورو.
په ډېر ځایو کې مې لیدلي چې فولکلوریک فیشنونه اوس هم رواج لري، لکه په کاپیسا کې، غزنی کې، پکتیا کې او پکتیکا کې چې دغه فولکلوریک فیشنونه زموږ ډېر ښه دي، جلته ضرر هم نه لري. لکه دغه پوډر او سامان فیشن چې نن ورځ موږ استفاده ترې کوو چې ټول چینایي مواد لري، بې کیفیته مواد دي، دونه هغه ښه دي. فولکلوریک فیشنونه ښه دي چې متاسفانه په دې لوی ښارو کې رواجونه یې تر منځه تللي، مګر په اطراف کې اوس هم رواج لري. مثلا موږ که چیرې واده اوسېږي، یو ناوې جوړو، دې ناوې ته په څلور پنځه سپین سرې ښځې چې میک لاسو لري هغه ښځو راځي، د ناوې سر اخته مینځي، بیا ورته د ونو کنډ دی چې کنډ رخلي جوړوي، ورته په پیکي کې کنډ وهي او د کنډ سره یو ځای د هغې د ناوې ته د زرورکونه دي چې په هر رنګ جوړ شوي دي، هغه په سر کې ورته جوړوي، رانجه ورته پورې کوي، په سترګو دنداسه وهي. او د دې تر څنګ لونګ چې ډېر ښه بوی لري، د لونګو ګلان جوړوي، د لونګو زونډیان جوړوي، هغه د ناویګانو په وږو کې یا په ویښتو کې ورته بندي.
د سیمینه مینځې په وینا د ناوی ویښته د ونو پر ځانګړي کن نښلوي چې دا چاره د ناوی په سینګار کې تر ټولو سخت کار دی. قدرمن اوردونکو، د لغمان اوسیدونکی محمد رفیق راته د خپل وخت د یوې ناوې د سینګار انځور په خپلو خبرو کې وړاندې کوي. راځئ چې له دې واورو.
دته به دړې یلې د کدا اوس د ګل پاشا غونې شای چې د سیغړې غړ کاغذونو زر وره کوندې سر به ورته په کڼ باندې کڼ دي چې یو کڼ د سردلو دی ونو د بلونو د نه براش کېدل، هغه بازار کې خرڅېده، بیا به دا سرونه به باندې اخیر کړ، بیا به دا دړې به باندې د سري خوري ورودان چې دا وزلېږي، دا چې یو بدبختی و، بیا به پاز دې ورته کوڅې کړلې، هغه ډېر متبر سړي به کوم روغنیمو ورته دې دا قواران نه پیدا ک، هغه به په یختو ورته واه، غیر دې نه سرخی او د لفسیرینو دا شان قطعا نو، دا سی یو رقم رنگونه و لکه دې ګولې په شکل باندې، هغه به سور موشین به موږ مثلا مکتب کې دینه به کله رنگ جوړاو، هغه به ورته سرخی وهله، کالی دا سی وو چې افغاني کالی به وو، کالی ښه ګڼ ګڼ کمیسونه وو، داسې پاولیګان به پکې اچولي شاوخوا، نو هغه داسې یو وخت و چې دا مشدۍ روپۍ به په دې ګریوان ټکوهلې وې، هغه به چې چا ډېرې وې هغه به ډېره متبره وه، چې دا متبره ښځه ولا شل مشدۍ دلته ټکوهلې دي، چا به کمې ټکوهلې دي، هر یو نظر به خپل وس سره. دا یو رقم د اوسپنې بنګړي، د اوسپنې بنګړي کړي ورته ته دي چې به دې خوارانو لاس کې اچولي، لاندې به یې زنګ کړي، لاسونه به یې شنو وتي لاندې، او دا به یې اچولي چې دې کې کمال څه شی ولا که په دې باندې زه پوهېږم، خو د وخت رواج ده، هغه به زنګ هم کوو. بوټان خو نه وو، ګاولي وو او جیتۍ وې، جیتۍ به نو اصلي ناوې به جیتۍ پخو کولې.
نننی خبرونه همدلته تمامو. کوم رادیو ته لیکونه راستول پته مودادی، په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسي بریاز موږ هیله ده. تر بیا ښه چاري.
ژوند له زهرو ډک خو بی خمار نه تیریږي، بی درد نه تیریږي، او بی دلدار نه تیریږي. ژوند له زهرو ډک خو بی خمار نه تیریږي، بی درد نه تیریږي، بی دلدار نه تیریږي. ژوند له زهرو ډک انتظارن تیریگی، بے دردن تیریگی، بے دلدارن تیریگی. ژوند له زهرو ډک دلارن تیریگی، بے دردن تیریگی، بے دلدارن تیریگی. ژوند له زهرو ډک
سیالا خدا دے ملش دشلے جنگلو گریوانو سیالا خدا دے ملش دشلے جنگلو گریوانو خلو زلف لیاو تارن تیری بے دردن